Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سپې په دې هیله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړی وي د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلو چې د ماښام تر او بجو دوام کوي د خبرونو په پیل کې دوی سهارنۍ خبری مجلې اوري چې هر یو ډیر شه دقیقې ده په لومړی خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالی رتبه چارواکو غونډې ته تیاری نیسي په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات درکوو نن دوشنبه ده د وژي اسمبلی دویمه د اګست میاشتې څلورویشتمه پیل له خبرونو کیږي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی د تدارکاتو ملي کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي دي پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې څلور پاکستاني سرتیري وژل سوي دي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي د دغه وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا ولسمشر غواړي لومړی له نویو تذکرو سره اړوندې ستونزې هوارې کړي بیا د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیلوي د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6 زیات بیلابیل شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د دې کمیټې د ستراتیژي سلاکار سهیل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت د تیلو د تړونونو په اړه اوس هم پلټنې روانې دي
تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده په قراردادونو کې او دا قراردادونه چې پکې سپما شوې ده هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د حیدرآباد شریف د ریل ګاډي پټلۍ قرارداد او بل د حج قرارداد دي کې هم سپما شوې ده
شغلی ککړ وی په پرونی غونډه کې چې پار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ تر سره سو د دفاع وزارت پر یوازې یو قرارداد خبري وسوي پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې څلور پاکستاني سرتیري وژل سوي دي د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په وینا پرون د افغانستان له خوا پر ډیورند کرښه د درونو وسلو په حمله کې د پاکستان څلور سرتیري وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي اعلامیه وایي چې په ځوابي اقداماتو کې د پاکستان پوځیانو د وسلولو دغه ډله له منځه یوړه د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په سواحلو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل سوي دي د ایتالوي ژغورونکو په وینا د پناه غوښتونکو په بادي بیړیو کې سپاره و د پناه غوښتونکو د ژغورلو په عملیاتو کې چې پکې ګڼ شمېر ایتالوي نارویجي او آیرلندي بیړۍ شامل وي د تلفاتو په اړه هم راپور ورکول سوی دی په پام کې د اوکرين په خطیز کې د تاریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري پروشینکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به په ګډه د مینسک د اوربند موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو هم خبري وکړي درې وړه مشران به تر دې کتنې وروسته په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي د اوکرين په ختیځ کې پورستیو کې د ناکراری او زیاتېدو د روس پلو بلتون غوښتونکو او د اوکرين د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند موافقې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي د امریکا دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمېنې توکیو نه بهر د امریکا د پوځ په یوه نظامي اډه کې چاودنه سوې ده د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویل چې د اور وژنې وسایط هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي سرچینه وایي چاودنه چې علت یې معلوم نه دی تېر شپه ناوخته د توکیو د جنوب ختیځ په 40 کیلومتری ساګامیهارا سیمه کې سوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشري انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون د دوو کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادې کېدو پر لار یو مهم ګام وباله د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروسته په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشی سو
د
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه ولس. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه شل. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 22. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 21. په جلال آباد، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم د نن لپاره اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 19 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14 ده. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11 ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د مرستندویو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلې وسله وال خلک ځوروي او کورونه لوټ کوي. افغان حکومت وایي د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هر اقدام هرکلی کوي، خو کارپوهان وایي
پاکستان دلته ډېر لوی ناورینې منځته راوړی. په دغه 13 کالو کې هم یې نړیوالې ټولنې ته ضرر رسولی، هم د امریکایانو توی کړی، هم د نورو ملکونو.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښه یې د خپلو پوځونو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی. پرون زرګونه پناه غوښتونکي د پخوا برخلاف له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واورئ.
سایل خو هم نو کې په کې د زرګونه چې جاب مې واغسته سایل نه و.
ترونی بجو نور مسایل هم چیړو. افغان حکومت د مرستندوی هیوادونو د عالی رتبه چارواکو غونډې ته تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل سوې ده په نږدې راتلونکي کې جوړه سي، د اداري فساد پر ضد پر مبارزې، اقتصاد او حکومتوالۍ د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. ملالۍ بشیر پر دې مسله رپورټ لري.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونۍ غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالي ستونزو د افغانستان پر ځان ویسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې په پرونۍ غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، ښاري پراختیا او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلې وسلوال خلک ځوروي، دغه راز د دوی کورونه لوټ تلان کوي. دوی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي، خو د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دغه اداګانې ردوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم د فاریاب ولایت په ځینو ناامنو سیمو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ عملیات روان دي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې له جنرال دوستم پورې مربوط وسلوال په سیمه کې خلک ځوروي او کورونه یې تالا کوي. دوی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال له عملیاتو وروسته په وهلو ټکولو له خلکو پیسې اخلي. د دې ولایت یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې یاد نه کړ داسې وویل:
د قیصر په ولسوالۍ کې چې د دوستم اوسنی عملیات پیل شوي، په ګڼو سیمو کې خلک تالا شوي دي، د خلکو عزت له منځه تللی.
د یاد ولایت ځینو اوسیدونکو دا هم وویل چې د دوستم ملیشې په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو ورغلي او په ښځو یې تیری هم کړي دي. دوی وای د همدې ظلمونو له لاسه ډېر کورنۍ خپل سیمې پرېښې دي. د سیمې یو بل اوسیدونکي وویل
دوستم چې په هر لوري له عملیات وزي اربکیان کلی تالا کوي، مسلمانان وهي او په کورونو کې بې ناموسي کوي. دلته ویره وحشت خپور دی.
د راپورونو له مخې دې خلکو جمهور رئیس اشرف غنی ته یو لیک هم ورستولی او شکایت یې کړی چې د دوستم وسلوالو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په لیک کې دا هم ویل شوي چې د دوستم څلورو پخوانیو قومندانانو 2000 کسان وسلول کړي، دوی په موټر سایکلو ګرځي او خلک زوروي. په لیک کې له جمهور رئیس څخه غوښتل شوي چې د دوی پر شکایتونو د غور وکړي. په عین وخت کې د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې دا د طالبانو د پلویانو توطیې دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همچو حرفایی که به شما راپور دادن ما ندیدیم. برازی به ناموس مردم یا من کاملا رد میکنم یه حرفا را.
در راپورونه چه تاسی تا رسیدلی موگ ندیدلی چه ده چاپر ناموس تیره شوه. زدائی ده اگانی را دام دوستم ملیشی نلدی. ده سیمه ایس پولیس دی چه ده طالبان و ظلمون را تختیدلی او وصلی اخیسیدی. ده ده طالبان و توتیه دی او غاری چه ده عملیات وزندی کی.
په خاطر دې هم د یادو سیمو ځینو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. خو جنرال دوستم ویلي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو هدف له طالبانو څخه د دې ولایت پاکول دي. راپورونه دا هم وایي په دې عملیاتو کې مخالفینو ته په مسلسله توګه درانه زیانونه اوښتي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د فاریاب ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په عبدالرشید دوستم پورې تړلې وسلوال خلک ځوروي او کورونه لوټ کوي، خو دولتي چارواکي دغه ادعا نه مني. افغان حکومت وایي د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هر اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې دغه هیوادونه له افغان حکومت سره په دې برخه کې پراخه همکاري وکړي. دا په داسل کې ده چې د یو شمېر وروستیو راپورونو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو خپلې هغه کلنۍ مرستې چې له پاکستان سره یې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کولې بندې کړې دي. اجمل تورمان او نور تفصیل.
افغان حکومت وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه هیواد دریز درک کړی او په دې برخه کې جدي همکاري کوي. دغه کړنې تر هغې وروسته کېږي چې افغانستان له پاکستان وغوښتل چې ترهګري په هغه شان چې ځان ته یې تعریفوي د افغانستان لپاره هم تعریف او په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د یک شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغانستان د دریز درک کول او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاری به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډیر ګټور وي.
ما از هر اقدامی که همکاری را در مهار کردن
مش له هر هغه اقدام څخه چې د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي او هغه هیوادونو چې په دې کې شکل دي همکاري وکړي هر کله کو د سیمې او نړۍ هیوادونو د زموږ حقانیت درکړي. افغانستان په خپل د ترهګری ښکار دی او په دې برخه کې د زموږ سره همکاري وکړي.
خاغلی هاشمی وویل چې افغانستان د پاکستان په وړاندې خپل دریز روښانه کړی او اوس د دغه هیواد د عملي کړنو په تمه دي. په دې وروستیو کې یو شمېر داسې راپورونه خپاره شوه چې ظاهرا د امریکې متحده ایالاتو هغه مرستې چې پاکستان سره یې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې کولې بندې کړي دي، خو د امریکې متحده ایالاتو تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه خبر په خپرېدلو سره د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي ول چې د امریکې دغه پریکړه په څو وروستیو میاشتو کې د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پاکستان په وړاندې یوازې د امریکې دا اقدام کافي نه دی او باید د دغه هیواد لخوا نور فشارونه هم زیات شي. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنج بار:
زه په دې عقیده یم چې متحده ایالات که نیمایي د اقدامات چې د روسیې علیه کړي دي د اوکراین په هکله چې په مراتب پاکستان دلته ډېر لوی ناورینې منځته راوړی په دغه دیارلس کالو کې، هم نړیوالې ټولنې ته ضرر رسولی، هم د امریکایانو توی کړی، هم د نورو ملکونو، هغه هم د دغه تشویق او سنبالولو د ترهګرو له لارې که نیمایي دغه اقداماتو دې وکړي د پاکستان په هکله زه څه کوم، ډېر ژر به موږ ډېر سالمه او مثبته نتیجه واخلو.
د چارو کارپوهان او سیاسي کړۍ په دې باور دي چې د امریکا په کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د منفي لیدلوري په رامنځته کېدلو سره د هغه هیواد حکومت دې ته اړ شو چې پاکستان سره خپلې مرستې وځنډوي. د دوی په وینا د پاکستان پر وړاندې د افغانستان روسي دریس او د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلې ته د نړیوالې ټولنې د پام را اړول هم د پاکستان په وړاندې د امریکې په روسي اقدام کې بی اغیز نوال.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش د تیاری کار پای ته رسیدلی، خو د دغو تذکرو ویش به د ولسمشر له حکم سره سم پیل سي. د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټه وایي د 1.8 میلیارده افغانیو په لګښت یې تر 1200 زیات تړونونه تایید کړي او تر 6 زیات شرکتونه یې لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې د سختریزو وسلولو د ډزو په نتیجه کې 4 پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. د ایټالیا ساحلي ساتونکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې تر 4000 زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په سواحلو کې د مدیترانې په مرکز کې ژغورل سوي دي. په پام کې ده د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانسې او جرمني د مشرانو سره په برلین کې وګوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې توکیو نه بهر د امریکا د پاوز په یوه نظامي اډه کې چاودنه سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بنده د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او اوس نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په کابل کې په وروستۍ ځانوژونکې حمله کې د 1200 وژل شوو کسانو په ډله کې 3 امریکایان شامل دي. د ورځپاڼې په وینا دغه 3 امریکایان چې د ډاین کورپ نړیوالې کمپنۍ غړي وو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټیکهدارانو په توګه کار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي ګمان کېږي چې دا به روان کال په افغانستان کې له هغه مهال وروسته چې د امریکایي ځواکونو ډېره برخه له دې هېواده وتلې ده. یوازې په یوه انفرادي پیښه کې تر ټولو ډېر تلفات وي چې امریکایي وګړو ته اوړي. د نیویارک ټایمز په وینا دغه حمله چې د کابل په مرکزي برخه کې وشوه د هغو سترو حملو په سلسله کې یوه ده چې په وروستیو اونیو کې کابل شاهد و. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د دوی یو ملکي ټیکهدار ځای په ځای ووژل شو او دو نورو چې ټپي شوي وو وروسته ساه ورکړه. د نیویارک ټایمز په لیکنه داسې ښکاري چې دغه حمله هم لکه د دو اونیو مخکنیو حملو په څیر طالبان حیران کړي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دغه حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د ورځپاڼې په وینا دا ښایي د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې چې د ملا عمر لمړینې وروسته د هغه د ځای نیولو لپاره د دوی ترمنځ سیالي روانه ده د سرګیچي ښکارندوی وي. د لیمل ورځپاڼې د کاغذ پران د فلم چې د خالد حسیني د کتاب له مخې جوړ شوی لوبغاړي ته د ګواښ په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په وینا احمد خان محمد زاده ته چې په دې فلم کې د حسن رول لوبولی و او اوس 18 کلن دی، د طالبانو ګواښ دې ته اړ کړ چې سویډن ته ځان ورسوي. د فلم په یوه صحنه کې پر نوموړي د یوه بل هلک لخوا جنسي تجاوز کېږي. د ډیلی میل په لیکنه احمد چې د قاچاق وړونکو په مرسته تر سویډنه رسیدلی اوس له یوې کورنۍ سره ژوند کوي. د کاغذ پران فلم چې د اوسکار جایزې ته هم نومول شوی د دو افغان هلکانو د ژوند کیسه ده چې له کاغذ پرانۍ سره د زیاتې علاقې په خاطر له کلونو لرې والي وروسته بیرته سره یوځای کیږي. ډیلی میل د تلګراف د یو مطلب په استناد لیکي احمد چې په دغه فلم کې د کار کولو له درکه 9000 انګلیسي پاوند ترلاسه کړي ادعا کړي چې د فلم پروډوسرانو ورسره ژمنه کړې وه چې د جنسي تجاوز صحنه له فلم څخه لرې کوي، خو داسې یې ونه کړل.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښې د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په اصل کې د چې د پاکستان پوځي چارواکو پرون ویل چې ترورستانو په خیبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرما له افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني پوځ مطبوعات څنګه د یکشمې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کاږي چې پوس په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یو ډله لمنځه وړي، خو د هغوی د شمیر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشمې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا هر ډول تروریزم غندلی او له افغانستان سره یو ځای د دغه شریک دښمن پر وړاندې پر همکاري ژمنتیا ښودلی، خو همداراز یې پر خپلو پوځیانو دا ډول بریدونه د نه منلو وړ بللی دي. په خیبر ایجنسی کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتیرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتیري وژل شوي، چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو، چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تروسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تور یې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي، ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کوي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې د بې باورۍ زیاتېدل دواړو لپاره زیانمن بولي او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان مشران د ستونزې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د یادونې وړ ده چې په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د دغه برید مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسله والې ډلې منلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورند کرښې د خپلو پوځیانو د وژنې له کبله ورته احتجاج کړی دی. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه 12% زیاته شوې ده. چارواکي د افغانستان په وسلول پوځ کې د ځوانانو د برخې اخیستنې لیوالتیا له هیواد سره د مینې د زیاتېدو په معنا بولي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د هیواد په کچه د ملي اردو په لیکو کې د لوی کندهار د ځوانانو شمیر کم دی، خو اوس د ملي اردو په لیکو کې د همدې افزی د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې او هر ورځ لسګونه ځوانان د جلب او جذب په دغه مرکز کې خپل نمونه لیکي. د ملي دفاع وزارت اړوند د جلب او جذب قمانداني مسؤل ډګروال نور احمد وایي چې ډېر حاضر شوي کسان پر شرایطو برابر دي او دوی لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې ښوونځی لوستی وي. نوموړی وایي چې د تیر په پرتله د علاقمندو ځوانانو شمیر 12% زیات شوی.
مراجع کې امنیتي ارګانو ته بیا خصوصا د 12 فارغین چې دي د کورسونو چې موږ معرفي کوو، د کورسونو موږ لرو په نامه د OCS سنوار اکاډمي ملي، د کورسونو ته ډیر مراجع کې سربازان هم شدي تقریبا تر تیر کال سش کال تقریبا یو 12% اضافه شوی.
ډګروال نور احمد وایي چې ډیر حاضرېدونکي کسان د 12 ټولګي فارغین دي او علاقه لري چې د هیواد څخه د دفاع او ساتنې لپاره د ملي اردو په لیکو کې شامل شي. نوموړی وایي چې نوو حاضرېدونکو کسانو ته د دندې د پیل مخکې د تیاری او روزنې کورسونه هم لري، څو له دې لارې لومړنۍ زده کړې ترلاسه کړي. هغه کسان چې د افغانستان په وسلوال فوج کې نوي دندې پیلوي وایي چې د هیواد د دفاع په خاطر په ملي اردو کې دندې کولو ته حاضر شوي.
شراس خپل د وطن دفاع او کې د اردو ته موږ ضرورت لرو. به شک از مل وطن خار زار دی و دا خو پر هر مسلمان د هر یو باندې فرض دی چې خپل وطن خدمت وکړي.
بسیار زیات مونږ ته کې وطن خو خدمت کړو. پای پیغام تان کې همیشه بر وطن خو خدمت کړن او تر اردو ملي بران.
د افغان پوز پولیکو کې تازه شاملېدونکو کسان باید د 315 شکلونو ترمنځ عمر ولري، قوي ضمانت وړاندې کړي او په کوم جرم تورن شوی نه وي. عام افغانان په تازه شاملېدونکو کسانو کې احتیاط ډیر مهم بولي او د تجربې له مخې ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفین له دې لارې خپل نفوذ زیات نکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تازه راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. لتیرو څور زه راهي سي په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو دغه هیواته د اوشتونکو پناغشتونکو مخنیول، خو پرون په زرګونو پناغشتونکو له کوم ممانعت پرته د یونان له پولي مقدونیا ته واوښتل. د بیړنۍ حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناغشتونکو د مخنیول لپاره یې څه ونه کړل. ډیرې پنا غشتون کې چې غوړی شمالي او لویدیز اروپا ته ولاړ سي د افغانستان سوری او منځنی اسیا له جګړو تښتیدلې دي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې اوریدلی سي.
د هغو پنا غشتون کشمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پنا غشتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پنا غشتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پنا غشتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبه په ماښام بندیز لري کړ، 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکو مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شول ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزی اروپا ته ځي، او هیلمن وی چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکو په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو، وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي، ګورو به چې څه به کیږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمیر پناه غوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناه غوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناه غوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم اتکولا دی، د لیند څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان ټولو خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان، خپل خلک، خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي، هغه په افغانستان کې ژوند په وکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لونی او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځي، د وطن مه پرېږدي. په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل هم وي. ښه دی، مقصد ځانونه مه خرابوي. د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځي، دغه ډېر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سي په افغانستان کې ژوند وکي، هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته پر راځي، هغه په افغانستان کې ژوند په وکي. والسلام علیکم.
د ژوند رنگونه
زمانم سن اسماعیل خیل ده، ز خپل د لغمن ولایت څخه یم.
کله چې بازار ته سړی دی، رقم جوابونه دي چې وایي او سی ویرم تاسو هم اجازه بغوستید دې پاکل رتوي. خپل د ګندلې کریم سی اخستای
نه، خپل من د ګندلې د خر کې تیار اخستې ده.
کو سی رتوي د دلته په افغانستان کې جوړ شوی کې خارجي ده؟
نه خارجي ده.
قیمت زور پی
یو زر درې سوه.
ښه، یو زر درې سوه. بیا له دینه قیمت نور جوابونه مو
او ول نه عدد اجازه شته چې لزر قیمت لري، شل زرم قیمت لري، دې زرم قیمت لري. چرته نه ته غواړی موږ نشته، خو چون هغه کې خلق دی او ډیر په سټایل او ډیزاین او شینو سره جوړ شوی، نو د مخ د وجه قیمت او سی در زنه دی.
شاندا ساده ده
او د ساده ده. لکه
بیا په کوم رنگونو کې د جوابونه دی؟ یوازې تور
تورم شته، خړم شته، هر رنگ چې غواړی، سور شي نه رنگي. خو زما تور خو خیده تور می واخسته، بل رنگ می نه اخسته.
نن خو ټیکرای شینو سره بسر کړ، نوري ورځ څنګه همیشه هم داشین بسر کړ نو رنگ
نه تغییر ور کوم رنگونه. دوه ورځې می چې یو رنگ واخسته، دوه ورځې بیا بل رنگ غوندم، دوه ورځې بل غوندم. سټایل خو هم نو یو کې د څه غنه چې جاب می واخسته، سټایل نه و.
مثلا کوم رنگونه ټیکري ډیر بسر کړ؟
خړ رنگ می زیات زیات خوخیږي، سرمایی رنگ می زیاد خوخیگی، دور رنگ می خوخیگی.
که دستی راتوی هم دوست بکور که چودانی تکری لری؟
هم دوست بکور که شاید یا پینزل از دانی بلار مر رنگ نه،
پینزل از دانی
هر رنگ می چو مخی تراغی خوخ می شو اخلمه.
معمولا لوی ټیکری خوخه کوړه
چون ایجاب زخپل غوندما اغه سره بیا غټ ټیکری نه غوستل کیږي چې بخي حادثه زیات او بارو شین ولري کم سور نه ډیر وړوکی نه ډیر غټ برابر میانه
لکه اوس دې
بسره او لکه اوس مې چې بسر کړای دا غسې غوندم
نو ته خو دوه مصرفه کيم دا اوس چې مين دوه ټیکری غوندې بسر کړی او تور ده بسره بیا شین ده تر رقم
خو دا خو سټایل نه سټایل خو چې وهین و رقم به دې وي هم دا بسر کې هم هغه بسر کې
دوه ټیکری نه بسر کې اعلان دی ایجاب دوه ټیکری او دا ګرم هوا
او دا ګرم هوا نو څنګه وکم چې سټایل برابر شي
مانه نه ډیره تاسو نه